ستاسی پیغام ستاسی نظر.
د مازیګر څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د خپرونې په دوهمه نیمه کې په 15 دقیقې اونیز بحث کې د طالبانو د لوی مشر د اختریز پیغام په اړه بحثونه لرو. د خپرونه اجمل اند وړاندې کوي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د طالبانو د حکومت ستره محکمه وایي چې نن د ماښام له لمانځه وروسته به د کوچني اختر د اعلان په اړه ناسته او پریکړه وکړي. سترې محکمې په یو بیان کې له رسنیو هم غوښتي چې خپل استازي د دې ناستې خبري پوښښ ته واستوي. دا پریکړه به د سترې محکمې د میاشتې د لیدو د مرکزي کمیټې له ارزونو او د سپوږمۍ د لیدو له هڅو وروسته وشي. په افغانستان، سعودي عربستان او ځینو نورو اسلامي هیوادونو کې نن د روژې 15مه ورځ ده، خو تر اوسه کره معلومات نشته چې اختر سبا دی که بل سبا. د ښځو خود جوش حرکت د طالبانو له بنده د دې غورځنګ د غړي منیجې صدیقي د خوشي کېدو خبر تایید کړی. د دې ډلې غړي لیلا بسیم تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې میرمن صدیقي له بنده خوشي شوې ده. منیجې صدیقي د تیر 2023 کال د اکتوبر له 9 راهیسې د طالبانو په بند کې وه. د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت وایي د امنیتي پیښو د مخنیوي لپاره د ټولو امنیتي ادارو د کارکوونکو معاشونه د دوی په اړوندو ادارو کې د نوي کابل بانک د څانګو لخوا ورکول کیږي. د مالیه وزارت دا خبر پرون داسې مهال ورکړ چې د تېرې مارچ میاشتې په 21مه د عیش ډلې په کندهار کې د نوي کابل بانک پر څانګه په یو برید کې لږ تر لږه 21 کسان ووژل او شاوخوا 50 نور یې ټپیان کړل. د اسرائیلو پوځ وایي تیره شپه په لبنان کې په یو هدفي برید کې د ایران پلوي حزب الله ډلې یو جګپړی قومندان وژلی دی. د اسرائیلو دفاع وزارت د نننۍ خبر پاڼې له مخې وژل شوی کس علي احمد حسین نومیږي. په خبر کې راغلی دی چې په دې برید کې د حسین دوه ملګري هم وژل شوي. او د اوکراین پر جنوبي سیمې زاپوریژیا د روسیې په تازه هوایي حمله کې لږ تر لږه 3 تنه وژل شوي او 3 نور ټپیان دي. د زاپوریژیا والي ویلي چې بریدونه نن شوي او پر مرګ ژوبلې سربیره یې 9 ودانۍ هم زیانمنې کړې. بېګانه وخته د روسیې بې پیلوټه الوتکو د زاپوریژیا اټومي برېښنا کوټ چې د اروپا تر ټولو لوی اټومي تاسیسات بلل کېږي هم په نښه کړ.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث
دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. د 25 دقیقو د دې اونۍ په بحث کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په تیره اونۍ کې د اختر په درشل کې د طالبانو د حکومت مشر او د طالبانو رهبر د اختر په اړه باندې پیغام خپور کړ. ملا هبت الله خونزاده په دې پیغام کې بیلابیلو مسلو ته اشاره کړې ده. د فقیرانو سره له مرستو رانیولې خپلو د طالبانو مسؤلینو ته تر سپارښتنو پورې، همدارنګه د نړۍ سره اړیکې، د تعلیم، اقتصاد او بیلابیلو موضوعاتو باندې غږېدلی دی. دغه پیغام په لیکلې بڼه نږدې په 15 ژبو باندې، د افغانستان په ټولو ژبو، عربي باندې، اردو باندې، انګلیسي باندې، د طالبانو د حکومت په رسمي پاڼو باندې خپور شوی دی. هر کال دا یو دود دی له هغه وخته چې طالبان په واک کې وه او که د تیر حکومت په مخالفت کې وه. د طالبانو پخانی رهبرانو هم د اختر په مناسبت ځانګړي پیغامونه خپرول او پکې ډیر مهم مسایل یادول، او وسنۍ رهبری هم دې ته دوام ورکوي. په پیغام کې څه دي؟ په دې مسایلو باندې به بحث کوو. له ناروی کې له میش دینی عالم ابوبکر سافر سره دی، همدارنګه افغان شنون کې او د پوهنتون استاد اسحاق اتمر هم را سره دی. دواړو ته خره اغلاست وایم. اتمر صاحب، له تاسو به پایل کو. تاسو د ملا هبت الله خونزاده دغه پیغام لست دی، فکر کوئ چې کوم مهم ټکی د تاسو له نظره پکې شته؟
ساسه درون ملمت او اوریدون کتا سلامون او نیکیلی زما باور دست ده لکه چه تاسه غطه شوارا و که پا تیر وقتون که دا ده افغانان یا انوی رواج ده چه اولس مشر یا پاچا یا د هغه وخت امامدار د اختر نه به روسته یعنی د اختر د منځن او روسته به د خپل یا په تلویزیون کې یا په رادیو کې ښکاره شو او خلکو ته به اختریز پیغام اوراو او خلکو ته به مبارکي ویل. لکه چې تاسو ویلې دا لومړی ځل دی چې دغه پیغام په څو ژبو باندې تقریبا په شپږو ژبو باندې ژباړل شوی او نشر شوی او په دغه پیغامونو کې معمولا هغه ورځینی مسائل او هغه مشکلات او ستونزې به چې ملت هغه سره مخامخ و هغه ته به اشاره کېده. اوس وخت کې افغانستان ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دی، یعنی یو خو امنیتی مشکل دی زمونږ دغه چې د تروریزم مسله دی، دا ټول دنیا مونږ ته ګوري، دا یو مهمه مسله ده چې د دې په خبرو کې دې ته اشاره نه دی شوی. بل خبره د مهاجرینو مسله ده چې اوس وخت کې تقریبا 4-5 میلیونه مهاجر مونږ په پاکستان کې لرو، په همدغه اندازه په ایران کې لرو. دوی مستقیما ستونزو سره مخامخ دي او هره ورځ ځورېږي د دې ستونزو نه. دا زمونږ د رهبر یا د افغانستان د رهبر یو مسؤلیت ګرځي چې په دغه برخه کې خلکو ته اطمینان ورکړي او خپل د کار گزارش ورکی خلکو ته. بله مسله د اقتصادي مسله ده، یعنی بیروزګاری ده په هیواد کې، اقتصادي مشکلات او ستونزې سخت ډیر زیات دي. په دې برخه کې نه کوم تماس ونیو دی او نه کوم برنامه دی لري. د بل خوانه ډیر ډیر مهم مسله چې د هغه د نجونو او د ښځو کار او د نجونو د تعلیم مسله دی چې هره ورځ په رسنیو کې دا یادیږي. د ټولو افغانانو توقع خواهش د نظام نه دا دی چې دغه مشکل د هر څومره چې کېږي زر تر زره حل کړي. او بله مسله دا دی چې په اوس وخت کې زمونږ دغه خپل منځي اختلافات چې طالبان لري، البته په دې کې د ملا هیبت الله اخندزاده اشاره دوی خپل ملګرو ته و چې خپل منځي اختلافات له منځي بیسي. داسې معلومیږي چې حتی د طالبانو په رهبري کې هم ځینې ستونزې او اختلاف نظرات موجود دي چې دې هغه ته اشاره کړی. نو خلاصه دغسې یو شی و. په ځینو نور مواردو کې چې دې اشاره نه دی کړی، البته وروسته به هغه باندې هم که فرصت وغږي.
مننه، مننه اتمر صاحب. زه به راشم په ناروې کې میشت ابوبکر صافی صاحب ته. ښاغلی صافی صاحب، تاسو راته دا ووایئ چې دغه پیغامونه د اختر چې وخت په وخت ملا هبت الله خونزاده یې ورکوي د اخترونو په درشل کې او تر ده مخکې هم و، ولسته د دغه پیغامونو د رسولو بله کومه لاره شته دی چې په یو بل ډول خلکو سره مخ شي؟ او دوهم دا چې یوازې له مولوي صاحب نه پیغامونه راځي، بیرته مولوي صاحب ته د خلکو د غږ د رسولو کوم لاره شته؟
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تاسو استاذ درون مېلمه او همدارس له دې لارې خپل درنو وطنوالو او اورېدونکو ته نیکې هیلې او ښې چارې او ښه ژوند غواړم. الله دې زموږ ستاسو ستونزې، مشکلات او دغه کوم حالات چې په وطن کې روان دي، الله دې ښې لورې ته او ښه لور ته ور وګرځي. زه به مختصره دا یوه خبره وکړم، لکه څنګه چې ستاسو مېلمه هغې ته اشاره وکړله. اختریز پیغامونه یا په داسې خاصو اوقاتو، خاصو وختونو کې د مشرانو او د وطن د چارواکو لخوا نه دا خپریږي خپلو وطنوالو ته. ځینې ډاډګیرنې او ځینې مسایل بیانوي او وعدې هم ورکوي. چې په دې لړ کې امیرالمؤمنین ملا هبت الله اخندزاده او همدارس نور چارواکي هم خپل وخت باندې په دې اړوند ځینې خبرې لري او کړي دي او کوي به. دا چې بیرته دا خبرې مشرانو ته رسیږي او کنه رسیږي طبعا ګوري به کسان به وي، خو یو خبره ده چې نیوای ویښته ځان ویده واچوي نو څوک به راپاڅوي، نو سړی چې راپاڅوي نو ویده به راپاڅوي، له خوبه به راپورته کوي. یوازې په پیغامونو باندې څه نه کېږي، بلکې عملی ګام پورته کول پکار دي چې سړی ګام پورته کړي. او په دې لړ کې چې موږ تر کومه ځایه پورې وینو په ډیرو برخو کې په خپل لاره لګو امکاناتو باندې ډیر کارونه دوی کړی دي. دا د قدر وړ دي، موږ په قرآن کې آیت کریمه لرو چې له یو چا سره ستونزه یا مخالفت د تاسو دې ته اړ نه باسي چې د عدل نه او د عدالت نه اوزي. عدل کوي ولو که ستاسو د سر د دشمن په اړوند باندې هم عدل نه به کار اخلي. نو هر چا ته د هغه خپل حق ورکول دا یو شرعي مسله ده، دیني مسله ده. یقینا ډېرې لاسته راوړنې شته دي، خو د دې لاسته راوړنو تر څنګ ډېرې ستونزې هم دي، کله په اخترېزو پیغامونو باندې یا صرف په بعضې اعلاناتو باندې کار نه کېږي. باید له خلکو سره، له وطنوالو سره، له خپلو ماتحتو سره ښې اړیکې هم ولري، او د ښو اړیکو تر څنګ باید د خلکو آواز تر چارواکو ورسیږي. دا کم چې خلک وړي دا باید دوی ته په ډېر ښه او په ډېرې ښایسته بڼې باندې ور ورسیږي. نو زه نه پوهېږم چې د دې لپاره به څومره کار په وطن کې شوی وي او یا به کېږي، خو
مننه صافی صاحب، وروسته به په دې باندې غږیږو. اتمر صاحب، پرون د طالبانو د یو بل مهم چارواکي چې اوس د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال دی، عباس تانگزی صاحب، خبرې خپرې شولې. او که څه هم په مستقیمه توګه د طالبانو مشر نه یادوي، خو که د خبرې واورېدل شي د یو ډول انتقادونه لري په طالب مشرانو. دی وایي چې زعیم باید د خلکو په منځ کې خلکو سره تماس ولري. تاسو د ښاغلي ستانکزي دغه څرګندونې څومره ګڼئ چې هدف به یې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده وي؟
یقینا د ستانکزي صاحب دا اول ځل نه دی چې مستقیما په رسنیو کې انتقاد کوي، دا څوم ځل دی چې دا خبره په رسنیو کې او په ډېر جرأت سره، او زه فکر کوم چې ډېر صادقانه دا خبره کوي. یعنی دا په حقیقت کې مرسته حکومت د نظام سره، دا خلک چې نظام باندې انتقادونه کوي دا په حقیقت کې دوی کمبوتیا ته اشاره کوي. دا په معنا د بغاوت نه دی، دا په معنا د مخالفت نه دی، دا په معنا د انتقاد دی. او انتقاد یو سالم ټولنه کې منل کیږي او هغه ته غوږ نیول کیږي، ځکه انتقاد د پیشرفت او د اصلاح سبب ګرځي. زه فکر کوم نه یوازې ستانکزی صاحب، بلکې نور مشران هم طالب چارواکي په دې باندې قانع دي چې دوی باید د تعلیم فرصت مساعد کړي، خلکو سره د خبرو ژبه پیدا کړي، خلکو نه ځانونه پټ نه کړي په عام
مجلسونو کې. سبم دغه اوس ګورئ، زه غواړم چې تاسو په دې راته لږ ووایئ چې ما مخکې له صافی صاحب نه پوښتنه وکړله، خلکو سره د خلکو نه د معلوماتو راټولول دپاره په اسلام کې، په دین کې هم حکمرانان چې دي یا واکمن چې دي هغوی ته د ولس خادمان ویل شوي دي، او په دې معاصره حکومت ولۍ کې هم عامه خادمان دي. په بهرنۍ نړۍ کې بیخي ورته پبلک سرونټ یا عامه خادم وایي، څوک چې د حکومت او ادارو دپاره کار کوي. دا په دې معنی چې بیرته له ولس نه باید تواوري دي ولس تم زه درک کې. دا اوس د طالبانو په حکومت کې کوم میکانیزم داسې شته چې د هغې له لارې خلک کولی شي خپلې خبرې داسې مشرانو ته چې هیڅ نه ګوري ور ورسي؟
زه داسې فکر نه کوم چې هیڅ میکانیزم موجودی صرف هغه میکانیزم ده چې خلق خپل مشکلات مختلف وزارتونو ته تسلیموي او ورسپاري. څو ورځې مخکې امیر المؤمنین همدغسې یو فرمان لاسلیک چې د شکایتو د اورېدلو کمیسیون دی جوړ کړ، یعنی هر وزارت ته هغسې یو کمیسیون مقرر شو چې هغه به شکایتونه اوري، هغه باندې به غور کوي او د هغه د حل دپاره به اقدامات کوي. دا بېله خبره ده او ښه خبره ده. زه په دې باندې خوشحاله یم چې حداقل دغسې یو سیستم یا دغسې یو میکانیزم جوړ شو چې حداقل دغه شکایتونه واورېدل شي. دا هم ښه خبره ده، لیکن د یو رهبر یا د یو حکومت د مشرانو وظیفه دا دی چې دوی خلکو سره خپل رابطې ټینګ وساتي. په صدر اسلام کې هم که تاسې د خلفای راشدین هغه حکومت داری وګوري، یا مثلا حضرت عمر رضی الله عنه ډیر په دغه برخه کې مشهور و، حضرت علی رضی الله عنه په دغه برخه کې مشهور و. دوی به خلکو سره ډیر نږدې پاتې کېدل، حتی د خلکو د کورونو تر شا به د شپې دوی ګرځېدل چې څوک وږي پاتې نه وي، چې چا سره کوم ستونزه نه وي، او همدغسې خلکو سره د دوی خطابی بیانیې کېناستل دا ډیر مشهور دي. او حتی په دغه زمونږ او تاسې لنډ تاریخ کې که مونږ راشو، په دغه لنډ تاریخ کې د اعلیحضرت امان الله خان یو عادت دا و چې دی به بازار ته مازدیګری راوته، او هر څوک چې د دې خوښ و هغه ته به دعوت ورکړ چې شپې دې سره د شپې ډوډۍ وخوري په ار کې، او هغه سره به کېناستی د تر ناوخت شپو پورې. د هغې نه به د هغې مشکلات او د ستونزو د حل غوښتنه کو، او همدغسې د نور ولس په برخه کې به یې هغه نه خبرې اورېدلې چې دا به یې اورېدل چې ګوري خلک څه وایي. اوس خو هغه سیستم په اصطلاح نشته، اوس تیلفونونه شته دي، ایمیل شته دی، هر شی شته ده، لیکن دغه فرصت دوی نه ورکوي خلکو ته. تاسې وګورئ ورځ تر بلې دوی قیودات وضع کوي په ټیلیفونونو باندې، مثلا په خواږه رسنیو باندې محدودیتونه وضع کیږي. دا خپله هغه شیان دي چې خلک په دغه وسیله باندې کولی شي چې یو خبر یو مقام ته ورسیږي. اوس دوه درې
مننه دوی په برخلاف باندې اتپر صاحب دام په دغه پیغام کې کنه په نورو پیغامونو کې د طالبان عمومي مشر همیشه دا ټینګار کوي چې په څرګند انتقاد یا نیوکه مکوي. زه به همدې سره راشم صافي صاحب ته، بیا تاسو ته بیرته راګرځم اتمر صاحب که په دې اړه باندې تبصره لرله. صافي صاحب، انتقاد پر واکمنو او حاکمانو باندې خپل د طالبانو رهبر چې دی هغه وایي چې په څرګنده باندې انتقاد د نظام د کمزوري کېدو سبب کیږي، او که انتقاد ونه شي نورې لارې بیرته د رسیدلو لپاره نشته. مثلا همدا اوس چې تاسو د طالبانو د مشر پیغام به حتما لوستی، زیاتره په یو خطبه یا آواز باندې ولاړ دی چې یو دینی عالم په یو جماعت کې خلکو ته کوي. دا بې شکه چې ښې خبرې دي چې خلک شریعت ته هڅوي، عبادتونو ته، بندګۍ ته، شکر ایستلو ته، که څه هم په اقتصاد او ځینو نورو مسایلو هم غږېدلی، خو په عمومي سړی چې رښتینی وضعیت ګوري داسې ښکاري چې لکه مخکې چې اشاره وشوه کډوال جدي ستونزه ده، د کډوالو ستونزو یادونه پکې نه ده شوې. اقتصادي ستونزې خلک ورسره ډیر زیات په پراخه کچه باندې مخ دي، دې ستونزو ته یادونه پکې شوې ده، خو ویلي دي چې اقتصاد ښه دی او کارونه روان دي، هغه د خلکو ستونزو ته ځواب ویینه پکې نشته، نورې مسپارښتنې شوې دي. د ما هدف دا دی چې تاسو په دغه نیمګړتیاو باندې چې یاد شولې څه نظر لري، څنګه کېدلی شي چې انتقاد داسې وشي چې بالاخره چارواکو ته ورسیږي او د خلکو خولې ونه تړل شي؟
اصل مسله دا ده، یو په جمهوریت کې خدا دی چې ازادي بیان هر څه چې وایي وایي، غربي هیوادونو کې هم یو سړی راپورته شي یو کار کوي، څوک یې مخنیوی نه کوي، خبرنګار راپاڅېږي، هر څه چې وایي هغه وایي. په اسلامي قوانینو کې اصول دا دي چې مشر ته مخه مخکوي نو نصيحت ورته وکیا دی او پیغام په ذریعہ باندې ته امکانات وي. خو په داسې شکل باندې چې یو سړی قلم را پورته کوي او د چارواکو په اړوند باندې زهرجن تبلیغات کوي دا په اسلام کې ستونزې رامخته کوي. ستونزې په جامعه کې رامخته کیږي ځکه په دې باندې چې یو سړی دومره وس نه لري چې هغه د یوې ستونزې مخنیوی وکړي صرف د قلم تر حده پورې یا د آواز تر حده پورې خبره کوي نو تر ګټې یې فساد ډیریږي. ځکه موږ ولیدل دا مظاهرې چې خلک کوي او کړي دي په دې وطنونو کې په مصر کې په نورې دنیا کې نتیجه یې څه شوه؟ په دې پاکستان کې لنډ موږ ته ترخوا پروت دی دا مظاهرې وکړي.
نو تاسو بل کوم لاره صافه سپ پیشنهاد وای؟ تاسو نه تاسو خپل رهبر ګورئ نه چې مخامخ ورته ودرېږئ. د حضرت عمر فاروق دوره نه ده چې په جمعات کې یو سړی راپورته شي او د حضرت عمر فاروق نه وو پختی چې زلتانه ده پختم هسې وخت نه دی. نو ولست بل څه لاره پاتې کیږي پرته له دې نه چې قلم راپورته کی او دا چې مظاهرې کومې خواته ځي یا څه ته نه کیږي؟ خو کوي حق وختنه ولري ولې پورته نه کی؟
زه د دې مخالف نه یم چې یو سړی دی د غلطو او نارواو او د اصولي مسایلو په خلاف باندې غږ نه پورته کوي. منګه ته اصل په اسلام کې ادا ده چې د مخلوق اطاعت د الله په نافرمانی کې هیڅ کله نشي کېدلی. ناخواله شته خو د دې لپاره صرف کمیسون یا داسې یو اداره په درد نه خوري. بېشکه ما مخکې که ستاسو په یاد وي په ستاسو په خپرونه کې ما دا خبره وکړه چې زمونږ سیدنا عمر رضی الله عنه چیرته شهید شو، ولې شهید شو؟ خو خلکو سره په جومات کې یو ځای وو او ابو لولو فیروز غلام راغی او گزارې پې وکړه. علي رضی الله عنه چیرته شهید شو؟ عثمان رضی الله عنه دا خو خلکو سره وو، د خلکو په منځ کې وو، خلکو به نقد کاوه. نن سبا زمونږ چارواکي تر دې راهله پورې هغه کوم د عادل خبرې چې د عمر په زمانه کې کېدې هغه خبرې نشته د سیدنا عمر رضی الله عنه. خیر وی با ستونزې شته، لیکن د دې لپاره یو خوانا نقد کول مشر مناسب امیر المؤمنین وی چې دا به نه کوي، دا د حکومت د کمزورېدو ذریعه ده، منګه و سره په دې کې منو. خو بدیل به څه وي؟ نو د دې لپاره بیا باید داسې یوه اداره هم را جوړه کړي چې د خلکو سره په رښتینی ډول او په ډېر ښه شکل باندې روابط ټینګ کړي او د خلکو ستونزې، د خلکو شکایات، د خلکو غوښتنې، د خلکو خبرې تر دې ورسیږي.
مننه.
داسې خو نه کیږي چې خبرې مکوا او ستا اواز هم ما ته نه رارسیږي، نو زه څه وکړم؟
مننه کوو.
دا څه صحیح نه ده.
مننه کوو اغلی صافه صاحب. اتمر صاحب، تاسو که په دې خبروم څه تبصره لري اورم، خو ما پوښتنه درنه د تعلیم په برخه کې ده. ځنه پویګم چې د طالبانو د حکومت لوړپوړي ټټپوړي چارواکي دا موضوع څومره درکوي. شته دی پکې ځینې خلک چې طرفدار دي د تعلیم هم د ښځو لپاره هم د الکانو لپاره، خو دمګړې داسې لیدل کیږي چې معاصر تعلیم د طالبانو چارواکو له خبرو نه داسې ښکاري. مثلا د دوی ډیر مسول چارواکي کله ناکله چې خبرې کوي وایي چې ساينسي تعلیم مباح دی، همدا اوس په سر باندې تیاری ګرځي، وسیله نه لري. یا مثلا مکتبونو سره یا تعلیمي ادارو سره چې کوم برخورد کیږي، کوم امکانات ورکول کیږي، څومره ټینګار ورباندې کیږي، یا خپل دی طالبانو د مشر په پیغام کې چې موږ د تعلیم په برخه کې فقط یو ځای کې وایي چې د معاصر او د تعلیم لپاره دینی تعلیم بیا هم په دینی تعلیم باندې ټینګار زیات دی، هڅې روانې دي. د نجونو تعلیم خو بیخي په طالبانو حکومت کې څوک راپورته کوي نه. دا ستونزه هم افغانانو ته هم نړۍ ته مهمه ستونزه ده. د تاسو فکر باندې د طالبانو خواته د دغه مشکل درک نشته دی؟ دوی واقعا داسې فکر کوي کنه؟ نور څه سیاسي اهداف تر خوا دي؟ او خپل په دغه پیغام کې تاسو د افغانانو د تعلیم او پرمختګ موضوع څنګه ورزوي، څنګه مراخستل شوی؟
متاسفانه انسم ګوري، اول خو زه دې خبره سره موافق نه یم. لکه چې زمونږ دوست ویلي چې امیر دې به تم دغه سی وي، ځکه که تاسو په ټول نړۍ کې وګورئ، اول رئیس جمهور یا مشر په رای باندې راځي، او په نړۍ کې که تاسو وګورئ 200 نه ډېر هیوادونه دي. د دې 200 هیوادونو نه تقریبا 180 د دې جمهوري هیوادونه دي، او دوی همدغسې انتخابات کې راګیري کوي، په مستقیمه توګه کمپاین کیږي، بیا خلک د دوی برنامې ګوري، بیا دوی ته رای ورکوي، بیا هغسې یو نظام ترینه جوړیږي چې نړۍ سیاستونه د دوی په لاس کې دي. اوس که تاسو فرانسه وګورئ، که تاسو انګلیس وګورئ، که تاسو امریکا وګورئ، که تاسو آلمان وګورئ، که دا ټول هیوادونه وګورئ، حتی ځینې عربي هیوادونه وګورئ، په دې کې دغسې کسان شته دي چې هغوی هم انتخابات کوي، هم برنامې لري، هم خلک د دوی پلویان دي. دا خو اوس د اووم قرن دنیا نه دی چې موږ په بندیخانه کې کینو، په سر باندې چادرونه واچو، هر چا چې موږ ته هر څه ویل موږ وایو چې نه، ته د آسمان نه راکته شوی، تا باندې وحی راغلی، زه تا منم. دغه مشروعیت د طالبانو نظام د کوم ځای نه راوړی؟ که د زور له لارې نه یې راوړی خو بالکل صحیح ده، د زور تر هغه وخته پورې چې دې سره دغه قدرت دی، دغه حکومت هم دوی سره دی، لیکن که دغه قدرت دوی نه لرې کې بیا
اتمر صاحب متاسفانه د خپرونې وخت هم کم دی که خبرې مې را لنډې کړې.
غواړم سیاسي برخه ده ستاسو دغه سوال ته راشم. د دوی دغه دریځ سیاسي دریځ دی، متاسفانه دوی غواړي چې ټولنه همدغسې وروسته پاتې وساتي، تر څو د دوی هغه خرافاتي عقب مانده ارتجاعي نظریات او افکار په ټولنه کې همداسې پاتې شي. څومره چې ټولنه هوښیارېږي، څومره چې تعلیم په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې د ښځو ونډه په ټولنه کې ډېرېږي، څومره چې مدني فعالیتونه ډېرېږي، هغومره ټولنه ویښېږي، هوښیارېږي، خپل د حق او حقوق غوښتنه کولی شي. نو په دغه بنسټ باندې طالبان هېڅکله نه غواړي، نه آزادي بیان غواړي، نه انتخابات غواړي، نه د ښځو تعلیم غواړي، نه د ښځو مکتب غواړي. نو دا هغه خبرې دي چې د دوی د حکومت د دوام سبب
ګرځي،
نو ځکه دوی سیاسي برخه ده چې په هغه باندې ټینګار کوي.
ډیره زیاته مننه اتمر صاحب. صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راګرځم، خصوصا د معاصر تعلیم په برخه کې غواړم د تاسو نظر وپوښتم، او دا چې د طالبانو د حکومت وسنۍ پالیسي د نجونو د زده کړو په اړه او همدارنګه د معاصرو زده کړو په اړه د ساینس ټکنالوژۍ په دې برخو کې. ټول مولوي صاحبان چې زه ګورم غټ غټ موبایل ټلیفونونه ورسره دي، د آیفون 14 15، خو دا خو بالاخره جوړول غواړي، تخنیک غواړي، کار غواړي، او دې ته په افغانستان کې خپل څومره اړتیا ده چې خلک بالاخره په ټکنالوژۍ کې، په ساينس کې وده وکړي، او د نجونو د تعلیم په اړه هم کراته لنډ نظر ووایي. دوه دقیقې وخت لرو، یې ونیمه.
اصل مسله دا ده چې موږ ته قرآن کې په عام ډول باندې یو خسته او ګلالۍ ټول قرآن ډېر ښایسته دی، خو په دې کې دا جمله چې وایي واعدو لهم ما استطعتم من قوه، د دې په وړاندې خپل هر نوع تیاری او قوت ولري، او دا تیاری د ساینس او د ټکنالوژۍ نه بغیر نشي کېدای. صحیح ده، ایماني اړخ کې خپل تیاری ولره، خو په عصري اړخ کې خپل تیاری ولره. او زما پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم ښځو ته د تعلیم، د هغه بي بي حفصه رضی الله عنها ته د تعلیم لیک لوست لپاره زنانه ته وویل، لکه څنګه چې دي ته دا د دغه طبي یا د طب سنتي یا هغه یوناني طب ښودنه کوي، دغسې هغې ته د لیک لوست ښودنه هم وکړه، امر یې کړی ورته. نو دا لازمي ده، ځکه عصري تعلیم چې ته ونه لرې د دنیا، نن خو د ساینس او د ټکنالوژۍ او د اتوم زمانه ده، دې کې خو نه کېږي چې زه ناست یم او بس بابا غوښې ډوډۍ راوړئ په بخنې سره، هغه عامه متل دی ترابی ترابی، دا نه کېږي. دې لپاره عصري تعلیم پکار دی، دې لپاره موږ هم طب کې طب ته ضرورت لرو، هم انجینیرینګ ته لرو، په ټولو اړخونو کې، په کیمیا کې، په سایپ، په فزیک کې، په نورو، په دې ټولو کې باید موږ کسان ولرو، او دا ضروري ده، بغیر له دې نه نه کېږي. لکه څنګه چې میلمه صاحب وویلې، ډرون دی، بلې ډرون دی، د دې ډرون په مخ کې مقابله کې باید څه وسول لري دا خو نه کیږي چې
مننه
ملک یې ما تراکې
مننه کوو
د ټول دا ډیر ضرور دی
مننه کوو متاسفانه چې دا بحث ډیر خسته بحث دی نور خبرې په کې دل شي په ناروی کې میشت دینی عالم ابو بکر صافه او همدارنګه افغان شونونکو د پانتون استاد اسحاق اتمر له دواړو مننه کوو رات